درنو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت څاروان يم د ازادي رادیو په دې خبرونه کې مو هر کله کوم. لومړی د دې سات خبرونه واوري. تمده چې استرالیا د هغو افغانانو کورنیو ته تاوان ورکړي چې په افغانستان کې د استرالیایي ځواکونو له لورې په غیر قانوني ډول وژل شوي دي. په 2000 کال کې داسې راپور خپور شو چې په کې ادعا شوې وه چې د استرالیا پوځیانو د 2015 او 2016 کلونو ترمنځ په افغانستان کې 9 زندانیان او ملکی افغانان وژلي دي. د استرالیایي پوځي چارواکو په وینا د لوی درستیز له لوري د 2000 کال د خبره شوی راپور تر تایید وروسته به استرالیا د وژل شویو افغانانو کورنیو ته د تاوان د ورکولو مسأله وڅیړي. استرالیا د نړیوالو ځواکونو په ډله کې شاوخوا 400 عسکر افغانستان ته استولي وو. په کابل کې د روسیې سفیر وای ماسکاو شای په افغانستان کې نوري کنسولګری پرانیزي. دیمیتری ژیرنوف دا خبره پرون د روسیې تاس خبري اژانس ته وکړه او زیات یې کړ چې د اوس لپاره د ته اړتیا نشته، خو په راتلونکي کې هیڅ شی څوک را دولی نشي. افغانستان او روسیې له 1990 کال راهیسې ډیپلوماټیکي اړیکې ټینګې کړې او په کابل کې سفارت پرانیست. بیا یې وخت په مزار شریف کې کنسولګری جوړ کړه او د اړتیا له مخې څو نوري کنسولګری هم په بیلابیلو ښارونو کې پرانیستي. د طالبانو حکومت د روسیې په ګډون هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی، خو روسیا له هغو څو ګوته په شمیر هیوادونو څخه دی چې د 2021 کال له اګست وروسته چې طالبانو کابل ونیو په افغانستان کې خپل سفارت بند نه کړ او په مسکو کې هم د افغانستان سفارت طالبانو ته وسپاره. د سینما د لوبغاړي رحیم سعیدی یو شمیر خپلوان وایي چې سعیدی طالبانو نیولی دی. دوی ادعا کوي چې سعیدی د تیر اونۍ له یکشنبې راهیسې د طالبانو استخباراتو بیولی دی. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي او خپلواکو سرچینو هم دا خبر تر دې دمه تایید یا رد کړی نه دی. سعیدی د افغانستان د سینما د لوبغاړو د ټولنې غړی دی او له یو شمیر تلویزیونونو سره یې کار کړی دی. نن د افغانستان د ختیځ د څلورو ولایتونو په شمول چې تیرونی سیلونو ځپلې دي، په اتو ولایتونو کې د بارانونو او د سیلونو وړاندوی نه شوی دی. د طالبانو د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې په یو بیان کې ویلي دي چې په ننګرهار، کونړ، نورستان، لغمان، همداراز په بدخشان، لوګر، پکتیا او خوست کې د بارانونو او ورسره د سیلونو د بهیدو اټکل کیږي. د خبر پاڼې له مخې د افغانستان په یو شمېر شمالي، مرکزي او لویدیځو ولایتونو کې د سختو بادونو اټکل شوی دی چې سرعت به په ساعت کې له 500 تر 90 کیلومترو پورې وي. د ملګرو ملتو د یو راپور له مخې چې د تیرونې په پای کې خپور شو، د افغانستان په څلورو ختیځو ولایتونو، ننګرهار، کونړ، نورستان او لغمان کې وروستیو سیلونو او طوفان تر 40 کسان مړه کړي او له 340 کسان یې ټپیان کړي دي. اسرائیلی الوتکو پرون د یمن پر حدیده بندر بمباری وکړه. دا بمباری یو ورځ وروسته تر دې وشو چې یمنیانو په بی پیلوټ الوتکو تل ابیب وویشت. د اسرائیل پوز د شنبه په ورځ په یو بیان کې وویل چې د حدیده په بندري شار کې یو شمیر پوځي هدفونه ورسته تر دې وبشتل چې په ورستیو میاشتو کې حوثیانو تر 200 ډیری حمله پر اسرائیل کړی دي. خو د جمعې د ورځې په بریټ کې د لومړي ځل لپاره یو اسرائیلي ټپي شو. د سشکال جنوري را په دې خوا امریکایي او برټانیي ځواکونو هم څو ځله په یمن کې حوثیانو وروسته تر دې پنه کړل چې حوثیانو په سره سمندرګي کې پر تجارتي بیړیو بریدونه وکړل. حوثیان وایي چې په دې ډول پر غزې د اسرائیل د برید غچ اخلي. او د آسیا د شل اوورونو د کرکټ د شزینه لوبغاړو د اتل ولی پترس کې به نن د دې لوبو تیر اتل هند له متحده عربی امارات او پاکستان له نیپال سره مخامخ شي. دا لوبي د جمعې په ورځ د جولای په 19 په سریلانکا کې پیل شوه چې د جولای په 28 به پایلو به وي. د آسیا د شزینه کرکټ په دې اتل ولې کې د کوربه هیوا ترڅنګ د هند، بنگلاديش، پاکستان، تایلند، سریلانکا، متحده عربی امارات، نیپال او ماليزیا ملي لوبډلې برخه لري.
زموږ شخله ازادي رادیو اوري د روان خبرونه په دوام کې. د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې نن بیا د ورښتونو اټکل شوی. د تیرې اونۍ د ورښتونو او سیلونو په نتیجه کې زیانمن شوي د مرستو له نه ورسېدو شکایت کوي.
دوی راغلي دي اخباز خلکو سره مسته کوي، یا راغلي دي یو کور سره کړی بل سره نه کړو.
د باغونو خاوندان وایي حاصل ډیر دی خو بازار کم. د سوداګرۍ او پنګونې خونو مسؤلان وایي د جوسو فابریکې باید ډیر شي.
د شولو نه زیاتې ګټې او وړې کارخانې دي چې جوس تولیدوي. ظرفیت لوی موجود دی په افغانستان کې. میوې ډېرې دي.
د ایران په فارس ولایت کې افغان کډوال وایي چې ایرانیانې پر کورونو حمله کوي. د افغانستان د نجونو د کرکټ غړیو د کرکټ له نړیوالې شورا د جلا وطن ټیم د جوړېدو غوښتنه کړې. په بنگلاديش کې له ناکرارۍ وروسته غرض بندیز اعلان شوی دی.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د افغانستان په ختیځ کې د نورو ورښتونو او سیلونو اټکل په داسې وخت کې شوی دی چې د ملګرو ملتونو په وینا لا هم له ننګرهار، کونړ، لغمان او نورستان څخه د تیرې اونۍ د سیلونو له امله د تلفاتو دقیق شمیرې نه دي ترلاسه شوي. ملګرو ملتونو له دغو سیل ځپلیو سره د مرستو غږ کړی او یو شمیر سیل ځپلیو ازادي راډیو ته ویلي دي چې له دوی سره چې څرنګه شایي هغه سي مرسته نه ده شوې. د موضوع تفصیل له احمد شبر اورو.
د افغانستان د ختیځ په څلورو ولایتونو ننګرهار، کونړ، نورستان او لغمان کې نن له 15 تر 15 ملي متر پورې د بارانونو د ورېدو اټکل کیږي. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت وړاندوینه کوي چې په دغو ولایتونو کې د سیلونو امکانات شته. دا هغه ولایتونه دي چې د تیر اونۍ له دوشنبه راهیسې سیلونو او طوفانونو پکې د لسګونو کسانو ژوند اخیستی دی. ملګرو ملتونو له دغو سیل ځپلیو سره پر مرستو ټینګار کړی. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویاند وایي چې د دغو سیل ځپلیو د سرپناه غم باید وخوړل شي. په ننګرهار کې تر ټولو زیاته د سرخرود ولسوالۍ ځپل شوې ده. د هیبت الله په نوم د دې ولسوالۍ یو اوسیدونکي ازادي راډیو ته وویل چې بې نظمه مرستې شوې دي.
دوی راغلي دي اخباز خلکو سره مسته کوي، یا راغلي دي یو کور سره کړی بل سره نه کړو. تقریبا دا زمونږ خپل پلار پکې شهید سو، ورور پکې هغه زخمی ده. بیخي کومه موسسه نه راغله. بعض راغلي دي یو صرف راډګې دي پاره ویلي دي او بیرته لیکوم مرسته نه کوي. په مجموع کې نظام خو بیخي د نظامی څنګه راغلي زمونږ ته مثال ډاډګر نه کړی. نو په مجموع کې تاسو ګور دا سخی وګورئ، ډېر زیات تحریبي شوی دي. خو تر اوسه چا کومه مرسته نه ده کړې ده. نو راځي هغه د نمایش دپاره که دغه وکړي، هغه هم بعضې پورونه بعضې کورونه شوي دي او بعضې هم دغسې پاتې دي. زمونږ جدا غوښتنه دغه ده دم د حکومت د حکومت خو پرېږده. حکومت خو بیخي دغه د انجوګان د بهرنۍ موسونه چې هغوی باید په دغې برخه کې ډېر توجه وکړي، د خلکو سره مرسته وکړي، مالي برخه کې وکړي، د صحت په بخش وکړي. د صحت بخش کې بیخي دوی مرسته نده کړې.
ملګرو ملتونو په افغانستان کې د سږ 2024 کال لپاره له نړیوالو د 3 میلیارد ډالرو مرستې غوښتنه کړې ده چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ویاند سټیفن دوجارک په وینا تر دې دمه 200 میلیونه ډالر مرسته راغونډه شوې ده. ښاغلی دوجارک په نیویارک کې خبري غونډې ته د اونۍ په پای کې وویل چې ملګري ملتونه له خپلو شریکانو سره یو ځای په افغانستان کې له طالبانو سره په همغږي غواړي چې د افغانستان په ختیځ او شمال ختیځ کې د وروستیو سیلونو له امله د رامنځته شویو ستونزو غم وخوري. سټیفن دوجارک زیاته کړه چې د ابتدایي شمیرو له مخې دغو سیلونو او ورښتونو تر 30 کسان وژلي او 250 نور ټپیان کړي دي. د ننګرهار د سرخرود یو اوسیدونکي سمیع الله د تیر اونۍ د سیلونو په اړه ازادي راډیو ته وویل
شدید غلۍ ورسره شدید طوفان او چې له بده مرغه زمونږ په گاوند کې زمونږ گاونډیان 12 کسان شهیدان کړ، ورسره چې دا 3 کسان نور ټپیان شو. نو دلته به د سکور نه چې هغه ته یو نه یو ډول تاوان نه رسولې. خلکو کورونه خطا کړ، کورونه ورته ړنګ کړ، دیوالونه ورته خطا کړ. نه یوازې دا چې خلکو ته ځاني زیانونه ورسول، په پراخه کچه خلکو ته مالی زیانونه ورسول، د خلکو کروندې مکمل له منځه یوړې. تاسو خپل دلته تصویر ګورئ چې دلته شنه فصلونه وو، جوار او مثلا مختلف نور فصلونه وو، باغونه ول، د لیمو باغ، د شفتالانو باغ، قسمه قسم فصلونه وو چې اوس لپاره تاسو یو حتی یو ډکم پکې نشئ کتلی.
د ملګرو ملتونو د کډوالو علي کمشنري اندیشنه ښکاره کړې ده چې د افغانستان په ختیځ کې د یو شمېر سړکونو، پلونو او پلچکونو د تخریب له امله تر اوسه هم لري پرتو سیمو ته د ژغورنې ډلې نه دي رسیدلي، چې ممکن دغو سیمو ته د ژغورونکو له رسېدو سره د ځاني او مالي زیانونو له نویو شمېرو خبر شو.
د ازادي رادیو له ملیونی فیسبوک پانی سره ملګری سي د افغانستان سیمي او نړۍ له تحولاتو تر نورو مخکې ځانونه خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
په افغانستان کې یو شمېر بڼوال وایي حاصلات ډیر شوي خو د خرڅلاو لپاره بازار نشته. دوی وړاندیز کوي چې په هیواد کې د جوسو د فابریکو خاوندان باید له دوی څخه میوې رانیسي څو خرابې نشي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونوي په افغانستان کې کافي اندازه د جوسو فابریکې شته چې ان ځینې خپل توکي بهر ته هم صادروي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې واوري.
د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمیر بڼوال وایي سکال د دوی د باغونو حاصلات ډیر ښه دي خو د پلور او ذخیره کولو لپاره بازار او معیاري سړی خونین نشته. دوی د جوسو فابریکو له خاوندانو غوښتنه کوي چې د محصولاتو په پیریدلو کې ورسره مرسته وکړي. د هرات ولایت یو بڼوال خیر الله ازادي راډیو ته وویل که ستونزو ته پام ونه شي نو ټولې میوې به له منځه ولاړې شي او لوی تاوان به ور واوړي.
بازار میوه ته هرات بسیار خرابه، چون میوه
امزمان ته هرات د میوه بازار ډیر خراب دی، ځکه چې میوه په یو وخت لاسه کیږي په بازار نه ده. د میوه د زیر مکان لپاره سړی خونی نه موږ د فابریکو له خواندانو سره کوم چې مکرمګل سره
از ما حمایت شي. د ننګرهار ولایت یو بڼوال سید اکبر هم د ورته سونز یادونه کوي او په هیواد کې د نن او بهر له ټولو پنګوالو غوړي چې له دوی سره د سونز په حل کې مرسته وکړي.
دغه کومه میوه چې موږ موجوده ده له دغه میوهونه په فابریکاتو کې استفاده وکي او جوس جوړ کړي، هم به موږ باغداران هم د دیقانان د بل خسارات او تاوان لري سي او هم به د یو جوس بازار ته د ارزشي سی، یعنی خلګي توقعات ډیر لري چې باید د میوي جوسي.
د افغانستان د کرنیزو محصولاتو د خونې اجرایوي رئیس محمد وسیم صافی هم په افغانستان کې د تازه میوي د حاصلاتو زیاتوالی تاییدوي او د بڼوالو غوښتنې پر ځای بولی. هغه ازادي رادیو ته وویل
در کل به تازه امسال
په عمومي توګه سکل د تازه میوې غزلات ډیر خو او په ځانګړي ډول د لوبیا، زردالو، خټکی او انډونو په حاصلات د پام وړ زیاتوالی راغلی. موږ د جسم د تولید له کارخونو څخه غواړو چې د کورنۍ میوو څخه کار واخلي، ځکه چې د دې میوو په استفادې به له یو پلوه د کروندګرو ملاتړ وشي او له بله پلوه مصرف کوونکو ته زیان ونه رسیږي.
هڅه مو وکړه چې په افغانستان کې د جوسو د فابریکو له ځینو خاوندانو سره هم خبرې وکړو خو بریالي نه شو. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مشرتابه پلاوی غړی خانجان علي کوزای به وایي وسمهال په افغانستان کې د جوسو ډېری فابریکې فعالیت کوي.
په افغانستان کې د جوسو د پروسس کارخانه په کافي اندازه باندې وجود لري. تقریبا د شلو نه زیاتې غټي او وړې کارخانه دي چې جوس تولیدوي. ظرفیت لوی موجود دی په افغانستان کې. میوې ډېرې دي، نور کارخانو ته هم ضرورت دی چې خلک سرمایه ګذاري.
د ښاغلی علي کوزي په خبره د انار او مڼو په ګډون ځینې نور جوسونه چې په افغانستان کې جوړیږي بهر ته هم صادرېږي او په دې برخه کې سلګونه میلیونه ډالره پانګونه شوې ده. د بڼوالو اندېښنې په داسې حال کې دي چې له څو ورځو راهیسې پاکستان ته د میوو او سبزیجاتو صادرات بند شوي دي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی چارواکي د پړې ګوته پاکستان ته نیسي چې پر تازه میوو او سبزیجاتو یې ګمرکي تعرفې لوړې کړې دي. د معیاري سړو خونو نشتوالی له کورنیو تولیداتو نه ملاتړ او د مناسب بازارونو نه موجودیت هغه ستونزې دي چې تل د فابریکو خاوندانو او بزګرانو له ازادي رادیو سره شریکي کړي او د حل غوښتنه یې کړې ده.
ترشنا اسمان لاندې پر کلتوري، اقتصادي او ټولنیزو مسلو بحثونه هر شنبه د افغانستان د ماخام لوو ترڅو بجو له ازادي رادیو واوري.
د ایران د فارس ولایت په خور ولسوالۍ کې یو شمیر افغان کډوال ادعا کوي چې د یو افغان ځوان لخوا د یو ایرانی وګړي له وژل کېدو وروسته د دې سیمې خلکو د دوی کورونه سوځولي دي. دوی ادعا کوي چې په دې سیمه کې د دوی پر کورونو لټیرو څوش پوره هيسي د یو شمیر ایرانیانو لوري بریدونه شوی او د خپل کورونو پر شودو ته اړ شوی دي. دا په داسې حال کې چې په ورستیو کې په ایران کې آنلاین کمپاینونه پیل شوی چې له دغه هیواد د افغان کډوالو د استلو غوښتنه کوي. جزئیات یې د سنا کاکړ په راپور کې واوري.
مردم منطقه بسیار خشمگین شدند و خانه از واره و خانه چندین افغان دیگر را به آتش کشندند.
د ایران د فارس ولایت په خورول سوالی کې یو افغان کډواله حسناوی د تر شوې چله کورنۍ سره د څو ورځو لپاره شیراز ښار ته وتښتې. هغه د کوي چورو سلغه چې یو افغان ځوان خپل د کار مالک چیرانی او د یو رستوران خاوند ووبشه د خورول سوالی د خنج سیمه خلک په غوسه شول او په سیمه کې د افغان کډوالو پر وړاندې تاوتریخوالی پیل کړ. د حسنا په خبره په دې سیمه کې لته روڅ شپوره هيسه د یو شمیر ایرانیانو لخوا د افغان کډوالو کورونه سوځول شوې دي. هغه په روسي ورځو کې خور ولسوالی کې د افغانانو د وضعیت په اړه وویل.
د خور یا شیراز سیمه اوسیدونکو ټول افغانانو باندې ډیر په غوسه دي او ان داسې و چې افغانانو باندې یو کیلو غوښه رومي او ان وچې ډوډۍ نه خرڅوله. د سیمه خلک دې ته اړ شول چې په درې څلور ورځو کې له غذایه وتښتي او د شیراز مرکز ته ولاړ شي.
فرار کړو مرکز شیراز بره.
یو بل افغان کډوال چې نغوري نومې په راپور کې واخیستل شي دا کوي.
مردم دې میګرفتان باید ډیپورت میکردن و مردم
خلک به یې ډیپورتول. خلکو ډیره ویره درلودله او ټول یې د خلکو کورنۍ سره له خنج خار څخه وتل چې زه هم له خاوند سره مې له خارا وتم.
خود ما ممچنه بشوارم بیرون از شهر خارج شدیم.
دغه افغان کډوالو په دې اړه جزئیات ورنکړل چې د ایران د فارس ولایت په خور ولسوالۍ کې د ایرانیانو لخوا څومره کورونه سوځول شوي. خو په ټولنیزو شبکو کې د کورونو د سوځولو ویډیوګانې هم خپرې شوې چې دا کېږي د یو شمېر افغانانو دي. په همدې حال کې په دې وروستیو کې ایراني رسنیو د یوه ایراني وګړي د وژل کېدو خبر ورکړی چې د خپل یو کارکوونکي لخوا وژل شوی دی. تر اوسه د دې وژنې انګیزه نه ده معلومه. ایراني رسنیو د قاتل هویت نه دی په ډاګه کړی. خو په ایران کې یو شمېر افغان کډوال دا کوي چې نوموړی یو لس کلن افغان سوان و. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په ایران کې د آنلاین کمپاینونو یوه څپه روانه ده چې د افغان کډوالو د ایستلو غوښتنه کوي. یو له دغو کمپاینونو څخه چې اوس مهال له ایران څخه د ناقانونه افغان کډوالو د ایستلو لپاره لاسلیکونه راټولوي د دغه هیواد له نوي ولسمشر مسعود پزشکیان څخه یې غوښتنه کړې چې د ایرانیانو لپاره د کار کمښت د دې هیواد د کار کلتور د بدلون د سوالګرو د زیاتېدو د ایراني طبیعت د ترلاسه کولو لپاره له ایراني وګړو سره واده کولو او یو شمېر نورو لاملونو له امله بې اسناده افغان کډوال د دې هیواد واپسی. تر دې وړاندې هم د ایران په قزوین ولایت کې یو شمېر ایرانیانو د تیګو او لرګیو په وسیله د افغان کډوالو پر کورونو بریدونه کړي وو.
له بل خوا د افغانستان او ایران پر پوله د طالبانو د حکومت له لوري د سفنتوکو شاوخوا څلور سوه ټانکرونه درول شوي دي. یو شمېر ایراني رسنیو د افغانستان په چارو کې د ایران د ولسمشر د ځانګړي استازي د اقتصادي سلاکار محمد مهدي جوان مرد قصاب په حواله ویلي چې په دغو موټرو کې بار د سفنتوکي بې کیفیته دي. خو د سفنتوکو د ټانکر موټرو چلوونکي ادعا کوي چې د دغو موادو له بې کیفیتوالي خبر نه دي او مسؤلیت یې د سوان توکو د سوداګرو په غاړه دی. نور جزئیات عبدې سپوږمې پر راپور کې.
ایران د افغانستان پر پوله د طالبانو د حکومت له لوري په سونډ توکو بار د شاوخوا څلور سوه ټانکر موټرو د درول کېدو خبر ورکړی. د ایران ایراف خبري اژانس تازه د ایران د ولسمشر د ځانګړي استازي د اقتصادي سلاکار محمد مهدي جوان مرد قصاب په حواله خبر ورکړی چې دغه موټر د ایران او افغانستان ترمنځ د ماهي رود پر پوله د طالبانو د حکومت له لوري د بیکیفیت سونډ توکو د واردولو لامل درول شوی دی. د دغه راپور لمخې دغه توکي له عراق څخه پیرل شوی او اوس یې نه عراق مني او نه هم ایران ورته د بیرته ستنېدو اجازه ورکوي. د افغانستان په چارو کې د ایران د ولسمشر د ځانګړي استازي اقتصادي سلاکار ادعا کوي چې افغانستان ته له عراق د بیکیفیت سونډ توکو ترانزیت د ایران له لارې افغانستان ته د نورو هیوادونو ترانزیت ته یو ستونزه ده او دغه شان په افغانستان کې د سون توکو مافیایي کړۍ له نورو هیوادونو افغانستان ته د سون توکو د ترانزیت د قانوني او پایښتي بهیر په وړاندې خنډ ګرځېدلې. راپور زیاتوي چې د ایران او افغانستان پر چارواکو فشار راوړل
د افغان سوداګرو یو معمول چلند دی چې لکلونو راهیسې دوام لري. خو د دغو بارونکو موټرو چلوونکي ادعا کوي چې د سون توکو له خراب کیفیت خبر نه دي او مسؤلیت یې د واردونکو سوداګرو پر غاړه دی. د دې موټر چلوونکو یو چې د موضوع د حساسیت له امله یې ونه غوښتل په راپور کې نوم واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې له نږدې یوې میاشتې راهیسې یې موټر ځای پر ځای ولاړ دی.
تیر خراب و، کوم بی کیفیت تیر چې سوداګرو بار کړی موږ هیڅ ترې خبر نه یو. موږ یې درولی یو، وروسته پوه شو چې ستونزه څه ده. اوس که موټر یې همداسې درېدلې پاتې وي، ماشینونه یې خرابېږي.
خو د تیلو د واردونکو ټولنې پخوانی اجرایه رئیس او د اقتصادي چارو پوه ازرخش حافظي ازادي راډیو ته وویل هغه کسان چې افغانستان ته بې کیفیته سون توکي واردوي باید د بیرته ستنېدو تر څنګ جریمه هم پرې کړي.
در مورد ازی کې تیل های بی کیفیت د سرحد آمده
اوس چې دا تیل له پولې را وختي دي که پر اختیار هم بی کیفیت وي، باید نه یوازې بیرته ور وګرځول شي بلکې عاملین یې باید جریمه هم شي. ولې بی کیفیت تیل له ایران، ترکمنستان او عراق څخه افغانستان ته راځي؟ دا په جدي توګه باید وڅېړل شي.
ښاغلی حافظي ټینګار کوي که چیرې سرغړونه شوې وي، سوداګر ته په قرارداد کې یو څه لیکل شوي وي او بل څه بار شوي وي، سوداګرو باید ځای پر ځای کیفیت کنټرول کړی وای. د یادونې ده چې د طالبانو حکومت مخکې تر دې هم د نیمروز او فراه ولایتونو له سرحدي سیمو څخه په بې کیفیته سوند توکو بار لسګونه موټرې بیرته ایران ته ستنې کړې دي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د افغانستان د تیلو واردونکې ټولنې د سوداګرو او په ماهرود پوله کې د طالبانو حکومت له سیمه ییزو چارواکو سره خبرې وکړو، خو له پرله پسې هڅو سره سره خبرو کولو ته حاضر نه شول.
دا ازادي رادیو خبری مجله اوري.
د افغانستان د نجونو د کرکټ ملي لوبډلې په خواني لوبغاړي وای تر اوسه د کرکټ نړیوال شورا یا آی سی سی ته د استولي لیک جواب نه دی ترلاسه کړی. دوی وای په دې لیک د کرکټ له نړیوال شورا غوښتي و چې دوی ته په جلا وطني کې د کرکټ یو بل لوبډله جوړ کړي. د دې لوبډلې ځینې غړي چې په استرالیا کې اوسي ادعا کوي چې د افغانستان کرکټ بورډ یې هیڅ ډول ملاتړ نه کوي. د کرکټ بورډ ویان په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ته ځوابونه وایي. نور حال له فیروزی عزیزی واوري.
د افغانستان د نجونو د کرکټ ملي لوبډلې پخوانی لوبغاړي د هغه لیک د جواب په تمه دي چې د ساکل د می میاستې په وروستیو کې د کرکټ نړیوال شورا آی سی سی ته استولای و. دوی د دې لیک په ترڅ کې د کرکټ نړیوال شورا نه غوښتي و چې په جلا وطنۍ کې د ورته یوه لوبډله جوړ کړي تر څو په ټکو یې وکولی سي د هغو نجونو استازیتوب وکړي چې د کرکټ مینوالي دي خو په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا ورته د ورزش او کرکټ کولو اجازه نه ورکول کیږي. د دې لوبډلې د ځینو غړو په خبره د مهال د افغانستان د نجونو د کرکټ څوارلس پخوانی لوبغاړي په استرالیا کې میشتې دي. له دې ډلې صوفی یوسفزی ازادي راډیو ته وویل
موږ تر اوسه د آی سی سی له لوري کوم ځانګړی ځواب نه دی ترلاسه کړی، خو د آی سی سی له لوري د استرالیا پر دولت، د استرالیا پر کرکټ بورډ مستقیم فشار راغلی څو موږ ته ووایي چې موږ څه پلان لرو او دوی یې موږ ته برابر کړي. مثلا که موږ ځمکه ترې وغواړو چې پکې لوبې وکړو، خپلو کې یو لیک جوړ کړو، دا هغه پلانونه دي چې کار پرې روان دی، خو سلسله نه یې تر اوسه نه دي منلي.
آغلی یوسفزی ادا کوي چې د افغانستان کرکټ بورډ یې هیڅ ډول ملاتړ نه کوي او په خبره یې دوی ترې کومه هیله هم نه لري او پر ځای یې د استرالیا د کرکټ بورډ احتمالي همکاریو ته هیله مندي دي. په دې اړه مو د افغانستان د کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات وپوښت، خو نوموړي د دې راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د افغانستان د کرکټ ښځینه لوبډلې لوبغاړي صوفیه یوسفزی ټینګار وکړ چې دوی په استرالیا کې د یوې لوبډلې د جوړولو پلان لري چې وکولی سي نور هلته میشت افغان کډوال هم پکې وروزي. له دې سره کرکټ پو نور عالم فرید وایي حکومتونه باید ورزش له سیاست لرې وساتي او په افغانستان کې د کرکټ او نور ورزش شنو لپاره انجنونو ته اجازه ورکړي.
که چېرته په افغانستان کې ځکه حکومتونه باید ملتونه جوړ کړي، باید ورزش د سیاست سره نښتې نه وي، دا کله کسانګه چې ځوانان حق لري همدارنګه موږ خويندې هم حق لري چې په اسلامي جامعه کې اواغې ته دا زمينه جوړه کی کاره کرکټ یو که هر ورزشي زکه دا یو ملت دا غوي حق ده مسلم حق ده
دا په داسې حال کې دا چې په تیرو دوه ورځو کې د آسیا جام د کرکټ په سیالیو کې افغان نجونو د کرکټ لوبډلې ځای تش دی. دا جام د جمعې په ورځ د جولای په 19 د اتو لوبډلو په ګډون پیل سو. افغانستان د کرکټ نړیوالې شورا یوازینی دایمي غړی هیواد دی چې د کرکټ خزینه لوبډاله نه لري. د کرکټ نړیواله شورا آی سی سی تل ټینګار کوي چې د دې شورا ټول په ځانګړې توګه دایمي غړي هیوادونه باید د کرکټ خزینه لوبډالې هم ولري او په خپل هیواد کې د کرکټ لوبې د ودې لپاره هڅې وکړي. د شورا وړاندې ویلي و چې په قطر کې له طالب چارواکو سره کتلي و او طالبانو ورسره د کرکټ د خزینه لوبډالې د ملاتړ ژمنه کړې ده، خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین مخکې ازادي راډیو سره خبرو کې ویلی و چې د کرکټ له نړیوالې شورا سره یې په لیدنه کې ویلی و چې د کرکټ له اوسنۍ لوبډلې ملاتړ کوي او د خزینه لوبډلې په اړه به دوی په راتلونکي کې د اسلامي ارزښتونو په رڼا کې پریکړه وکړي. مخکې بیا حریر چمتو چې دا مهال د سویډن په کرکټ ملي لوبډله کې لوبیږي ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلی و چې د افغانستان د کرکټ خزینه لوبډلې د جوړېدو په صورت کې دا حمله واله ده چې د خپل هیواد د کرکټ په ملي لوبډله کې ولوبیږي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
د بنگلاديش په پلازمینه ډاکا کې ګرځبندیز اعلان شوی دی. په دغه هیواد کې د محصلانو لپاره مظاهرو او اعتراضونو وروسته پرون حکومت له خلکو وغوښتل چي په کورونو کې پاتې شي. د دغه اعتراضونو په لړ کې د تیریونی پترس کې په لسکونو کسان وژل شوی او په زرګونو ټپیان شوی دي. جزئیات احمد شبر اوروي.
په بنگلاديش کې تیرونی محصلانو د حکومت پر دې پریکړه اعتراض وکړ چې مشخص شمیر محصلین به تر فراغت وروسته په حکومتي دوایرو کې جذب شي. د دې مظاهرو په ترڅ کې تر اوسه لشتر لږه 144 تنه وژل شوی دي. پوځیانو پرون د پلازمینې ډاکې په لارو کوڅو کې ګزمې کولې او حکومت پریکړه کړې ده چې ټول دفترونه او مؤسسې به د دوو ورځو په مخه بند وي. رویټرز اژانس د روغتیایي چارواکو په وینا خبر ورکړ چې پرون هم د پلازمینې ډاکې په ځینو سیمو کې د ګرځبندیز سربیره مظاهرې وشوې چې د ګرځبندیز په خاطر پوځیانو ډزې وکړې او لشتر لږه 4 تنه ووژل شول. د بنگلاديش تر ریاسم شیخ حسینی حکومت د ګډوډ امنیتي وضعیت په خاطر نن یک شنبه او سبا دوشنبه عمومي رخصتي اعلان کړي ده او یوازې به د بیړنیو چارو ادارې فعال وي. پانتونونه او نور تحصیلي مراکز له چهار شنبه راهیسې بند دي. په بنگلاديش کې د مظاهرې وروسته تر دې پیل شوې چې د فارغینو له ډلې 10% څوکۍ دا غو کسانو کورنیو ته ځانګړې شوې چې د پاکستان پر ضد د بنگلاديش د ازادۍ لپاره مبارزه او جګړه کړې ده. د شیخ حسینی حکومت په 2013 کال کې دا سهیمه لغوه کړه، خو د بنگلاديش سترې محکمې تیره میاشت بیرته راژوندې کړه. له پنځشنبه راهیسې انټرنیټ بند شوی، نه په ویبپاڼو کې څه نوي خپره شوي او نه هم په خواله رسنیو کې چا څه لیکلي دي. د روغتونونو په وینا د مظاهرو په ترڅ کې په زرګونو کسان ټپیان شوي دي. د رویټرز اژانس په باور د تیرې اونۍ په ترڅ کې پولیسو د خلکو د خورېدو لپاره له وشکې بهاوونکي ګازه، پلاستیکي مرمیو او ژغیزو بمونو استفاده کړې ده. مظاهرچانو بیا پولیس په ګاټو او ډبرو وشتلې او موټرو ته اور ورته کړی. په پلازمینې ډاکه کې له پرون غرمې را وروسته ګرځبندیز ولګید چې له 2 ساعته وروسته لږ نرم شو څو خلک خوراکي مواد واخلي. د چارواکو په وینا حکومت غواړي چې وضعیت وارزوي او د همدې لپاره به نن هم په ډاکه کې ګرځبندیز دوام وکړي.
ستاسو له پیغامونو
سلامونه. د ازادي راډیو کارکونکو خدای دې وکړي چې جوړ او روغ او خوش او خوشاله است. د کندهار ولایت د میوند ولسوالۍ څخه نوم سردار محمد دی. تخلص مې مظلومیار دی. خالي مور د چشاک اوبه د 200-250 متر څخه راپورته کوو. د زراعت اوبه نه لرو، هیڅ اوبه نه لرو. موږ د ډېرو سختو مشکلاتو سره مخ یو.
السلام علیکم، څنګه جوړه بخیر؟ ولا په افغانستان کې بخي وضعیت سره خراب دی. بالا ټکرونه او دا شان خپل اخترو کوم سره زیات او بزمج معاشات بندو بند تر وسه خدای وی میشته را کړی د انور بند ولا زدا غشتن درنشته دا دغه ازادي رادیو چینل ته پورته کم چې د زمر ماشات را لسی زمر ماشات کورته داسې کارونه سره بند شي ولا چې بخي کور کې وړ خلاصې وي بخي کارونه سره خراب دي.
السلام علیکم بخیر خیریت بیدار کندهار نه می تماس نیولی دی مونږ تازه کړي د پاکستان نه راغلی دی په کندهار کې یو نو تاسو نه مننه کوم چې د مرستو بهیر ډېر دغه دی زموږ اوسنی اقتصاد ډېر کمزوری نو باید د مهاجرو په د مرستو باید لړۍ باید سپید شي او مرستې یو شی ورسېږي موږ په اختر کې هېڅ شی نه درلودی باید چې د مرستو